السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدرمن دوستانو د ازادي رادیو یوې بلی او سات خبرونه د وړاند کول لپاره ز رضوان مراد لا تاسو سره په دې خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاند کیږي او رچ افغان چارواکی وي ټاکل شوی د نوې لمریس کال په پایل کې د لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له غزنی ولایت څخه لیدنه وکړي دغه راز پرونه خبرونه کې دا هم وایي چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن په دې وروستیو کې له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره خبرې پیل کړې دي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې اروپایي اتحادیه وایي د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د لانجې د ختمولو لپاره ایران ته د خپلو پیشنهادونو جزئیات ورکړي او د سوریې د رژیم مخالفانو د موقت حکومت لپاره خپل صدراعظم ټاکلی دی خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې په هرات کې د سړک د غاړې مین اچودنه شوې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې پراخ تصفیوي عملیات پیل شوې او د تخار چارواکي پر یو څلور کلن هلک د جنسي تیری خبر ورکړ د خبرونو تفصیل د افغانستان د مالی وزیر ته د ویچ د دې هیواد په ګمرکونو کې اداري فساد شته خو تمه یې خدلی چې نوی ګمرل شوی کسان به د دې پدیدې پر ضد مبارزه وکړي حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د نوموړي لخوا د ګمرکونو نوی ګمرل شوی رئیسان به د اداري فساد پر ضد لا ډیره مبارزه وکړي د مالی وزارت په دې ورستیو کې په دې وزارت کې په سلور دی شو لوړو پوستونو کې بدلونونه راوستل په دې بدلونونو کې د لسو ګمرکونو رئیسان هم شامل دي ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د حالاتو په باب ځانګړي غونډه وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت چې د رواني مارچ میاشتې په سر کې د دې شورا مشري په غاړه لري ویلي چې د شورا غړي هیوادونه د افغانستان په مسله کې ښکېلي خوې به د دې هیواد پر بیلابیلو ستونزو او مهمو تحولاتو خبرې او بحثونه وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپلې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه او د نشه یي موادو قاچاق باید په جدي او دقیق قطوګه د امنیت د نړیوال شورا لخوا وسرل شي د تخار چارواکي وایي چې په خواجه غار ولسوالۍ کې پر یو څلور کلن هلک اجنسی تیرې شوی د دې ولایت د امنیت قومندانې ویان خلیل الله اسیر نن ازادي رادیو ته وویل چې تورن کس نیول شوی او په اړه پلټنې روانې دي د روغتي چارواکو په وینا دغه هلک روغتي حالت نازک خدل شوی چارواکي وایي چې د په تخار ولایت کې په یوه میاشت کې د اجنسی تیرې درې ما پیخه ده او چارواکي وایي چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د سړک د غاړې مین په چودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د شینډن ولسوال عبدالحمید نور ازادي رادیو ته وویل چې د پیښه نن سهار رامنځته شوې ده بلخوا د کونړ د امنیت قومندانې چارواکي وایي چې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د مخالفینو د منځوړلو په هدف پوځي عملیات پیل شوی دغه عملیات د ملي اردو پولیسو او ایساف ځواکونو لخوا په ګډه کیږي د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له جنقه کوزین اوري
اروپایي اتحادیه وایي د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د لانجې د ختمولو لپاره ایران ته د خپلو وړاندیزونو جزئیات ورکړي دا وړاندیزونه د دوشنبه په ورځ د استانبول په غونډه کې مطرح شول د کارپوهانو د سطحې د دې غونډې په یوې لنډې اعلامیې کې ویل شوی اروپایي اتحادیې نه دي ویلي چې د دې وړاندیزونو په اړه ایراني کارپوهانو څه ډول غبرګون ښکاره کړی تیره میاشت په قزاقستان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه سیاسي خبرو کې دواړه لوري په تخنیکي بحثونو سره شوي ول د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین آشتن د دوشنبه د ورځې اعلامیې تایید کړه چې د اپریل په 15 او 16 نیټه به یو ځل بیا د قزاقستان په الماتی ښار کې د سیاسي خبرو بله غونډه هم جوړه شي د الماتی په لومړۍ غونډه کې د نړۍ شپږو طاقتونو ویلي و کچېرې تهران خپل ډېر حساس اټومي کارونه بند کړي دوی چمتو دي چې پر ایران باندې یو لړ بندیزونه کم کړي د هند پولیس وایي د هیواد په لویدیځ کې له یو پله نه د یو بس د غورځېدو په پیښه کې 10 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي پولیس وایي دا پیښه نن سهار وختي د مهاراشترا ایالت په راتنګری ناحیه کې شوې ده بس له ګوانه د ممبای پر لور روانو چې له پله نه وغورځېده د پیښې په اړه څېړنه روانه ده د جاپان په ځان منشو فوکوشیما اټومي تاسیساتو کې د دوشنبه له ورځې راهیسې چې د برېښنا په جریان کې بندخ رامنځته شوی و، د انرژۍ په څلورو زیرمځایونو کې د سړولو تازه اوبه نشته. د فوکوشیما د اټومي تاسیساتو مسؤول وایي د دغه حالت علت ممکن د برېښنا زیانمن شوی سویچ بورډ وي او دوی د رغولو هڅې کوي. په سیستم کې دا مهال د تودوخې درجه په عادي حالت کې ده. د توکیو د برېښنا شرکت ویان ماساو کینو نن خبریالانو ته وویل مونږ باور لرو د 15 سانتي ګرید درجې ساتي ته چې د خطر سطح ده د سیستم رسیدو ته کافي وخت شته. مخکې له هغې چې خبره دغه حالت ته ورسیږي، مونږ زیاتې هلې ځلې کوو چې د برېښنا جریان بېرته فعال کړو. د فوکوشیما اټومي تاسیسات په 2011 کال کې د سخت سمندري طوفان یا سونامي له امله زیانمن شوي ول. د سوری د رژیم مخالفانو د موقت حکومت لپاره سردازم وټاکه. نن سهار په استانبول ښار کې د سوری د مخالفانو ملي ائتلاف په یوې غونډه کې غسان حیتو د سردازم په توګه وټاکه. د سوری د مخالفانو د ملي ائتلاف یو غړي احمد مروان د رایو د نتیجو د اعلان پر مهال وویل د ائتلاف د لایحو او قانون پر اساس د سوری د مخالفانو ملي ائتلاف ښاغلی غسان حیتو د موقت حکومت د سردازم په توګه وټاکه.
The new prime minister of the temporary government.
تمه ده چې حیتو به په راتلونکو څو ورځو کې د کابینې وزیران وټاکي. د مخالفانو ائتلاف هیله من ده چې د حیتو حکومت به هغه سیمې اداره کړي چې وسلوالو مخالفانو د بشار الاسد له ځواکونو له واک ازادي کړي دي. څېړونکي وایي معلومه نه ده هغه وسلوال چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي حیتو به د موقت صدر اعظم په توګه ومني او کنه. حیتو په 1963 کال کې په دمشق زیږیدلی او له 3 لسیزو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. په عراق کې نن د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د یرغل 10 کلیزه ده چې له امله یې د صدام حسین رژیم له منځه لاړ. په دې ورځ د موټر بم په چاودنو، ډزو او حملو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شول. عراقي چارواکي وایي په حملو کې په بغداد کې شیعهګان په نښه شوي دي. د صدام حسین د رژیم له ړنګېدو څخه 10 کاله وروسته لا هم په عراق کې امنیت ښه نه دی، خو په عمومي ډول په تېرو 2 کلونو کې په دې هېواد کې شخړې کمې شوې دي. زیات شمېر حملې د سنی وسلوالو او القاعده شبکې لخوا چې غواړي حکومت بې ثباته کړي ترسره کېږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوی د نوي لمریز کال په پیل کې د لسګونو هیوادونو د بهرنه اسلامي هیوادونو د بهرنه چارو وزیران له غزنی څخه چې ټاکل شوی پر روان کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په نوم یاد شي کتنه وکړي. د افغان حکومت سیاسي مخالفان په دې ورستیو کې له طالبانو او د ګلبدین حکمت سره په مشرۍ له حزب اسلامي سره خبرې پیل کړې. په زابل کې بیا د سرحدي پولیسو په یو پوسټه کې یو پولیس خپل درې ملګري له یو شخړې ورسته وچلې دي. د غراس په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې افغان حکومت د چارواکو لخوا د موټرو د استفادې لپاره نوي مقررات ټاکلې دي. په کونړ ولایت کې ګڼ شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو افغان حکومت ته په بشپړ توګه د باګرام زندان د سپارلو غوښتنه وکړه.
دغه باګرام ما بس دی خپل دولت ته تسلیم شي او زمونږ د مظلومان چې دوی بندیان کړي دي هغه زمونږ د خپل دولت خوښه ده کوم چې دوی له کول ولایت کې.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدانه او کورکلی 19 پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر و بچو پورې اوریدل شي. د غراس په اف ام 100.5 چپه بیا په ډیر واضح ډول په مختلفو سیمو او لوی خارونو کې اوري. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوی د نوي لمریز کال په پیل کې به د لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غزنی څخه کتنه وکړي. د غزنی ښار د تدارکاتو او بیارغونې د کمیټې رئیس او د ولسمشر کرزي سلاحکار انجینر یوسف پښتون وویل په دې اړه د جوړیدونکو غونډې د امنیت لپاره هم د ملي امنیت د شورا په راتلونکي غونډه کې خبرې کیږي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې ویل چې په غزنی کې د لرغونو او تاریخي اثارو د بیارغونې او ترمیم کار ډیر پڅ پرمخزي. همداشي به زموږ همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. شفق کوم اداره ته چې د مشرانو جرګې نن خغلی یوسف پښتون او د غراز د اطلاعاتو او کلتور وزیر راغوختي ترڅو د غزنی خار په اړه اورڅخه معلومات واخلي. کپدې اړه ساسي معلومات وي مونږ سره شریک کړئ.
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحین او دغه راز د ولسمشر کرزي سلاکار چې په عین حال کې د غزنی د ښار د بیا رغونې د تدارکاتو د کمیټې مشر هم دی، هغه بلل سوی وو. ښاغلي پښتون وویل چې د نوي لمریز کال د حمل په 23مه بعد څه باندې دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران راځي غزنی ته، او په غزنی کې به له لسګونو افغان چارواکو او سلګونو افغانانو په ګډون هلته ډیره یوه لویه غونډه جوړیږي، او دغه د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دوی به له غزنی څخه لیدنه کوي، او ګوري به چې غزنی څومره کارونه پرمخ تللي د دې لپاره چې دغه غزنی د 2013 کال لپاره د ICSCO لخوا د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه پیژندل شوی دی. د دې موضوع په اړه وړاندې ښاغلي
وزرای خارجه مملکت اسلامی دعوت شدن. ای اول اینا یک جای میشن با مسئله را و اصلاح امو پروگرام و سالانه را شروع میکنن. جلسه بسیار زیاد طویل نمی باشد که فقط برای یک روز است، در غزنی است البته. مهمانان خارجی که ما دعوت کردیم در حدود 30 نفر تا 40 نفر باشه، مجموعا 500 تا 600 نفر باید روزه مهمان باشن برای یک روز.
ښاغلی پښتون دغه راز وویل چې په غزنی کې تر اوسه پورې د لرغونو آثارو د ترمیم او بیارغونې په برخه کې، او دغه راز د غزنی ښار د بیارغونې په برخه کې چې د په مجموع کې وویل چې د اویا کیلومتر سړک موضوع یاد کړل، او دغه راز د کانالیزاسیون په مجموع کې وویل چې په دغه څو کلونو کې د دغه کمیټې او د دې لپاره چې غزنی په 2013 میلادي کال کې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه پیژندل کیږي، هلته کابو 50 میلیون ډالر مصرف سوي دي. خود ویل چې هغه مره بودیجه چې دوی سره نړیوالو واده کړی و په تیر ځینو اسلامي هیوادونو، هغه پیسې دوی ته ونه رسیدي، او دغه راز افغان حکومت هم په دې برخه کې د دې په خبره هغه مره چې لازم و بودیجه په وخت ونه رسوله، او د تر ټولو لوی اندېښنه دا و خو دا چې امنیت په غزنی کې ډیر خراب دی، او څومره چې کارونه پڅ پر مختللي یا ناسم پر مختللي یا سم پر مخ نه دي تللي، دا هم په غزنی کې د امنیتي ستونزو له امله دی. دوی ویل چې په غزنی ښار کې هم امنیت هغه مره ډاډمن نه دی، او خنای و خدا چې د حمل په 23مه چې کومه غونډه جوړیږي، او د لزګونو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران راځي، دغه د امنیت لپاره هم تدابیر باید ونیول شي. خو په عین حال کې بیرته ډاډ هم و خود چې د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت د شورا په راتلونکو غونډه کې په دې اړه خبرې کیږي.
بله شفق، دا تاسو ویل چې خغری پښتون ول چې میلیونونه ډالر تر اوسه په غزنی کې مصرف شوی دی. خو د غزنی خلک اکثره خلک چې لازادی راډیو سره خبرې کوي، د غراس پسیمه کې زمون خبريال سره غږیدل دي، هغه وی چې دا سه هیڅ شه د پام وړ پرمختګ تلنه د شوی، هیڅ کار نه شوی اصلا د لرغونو آثارو د ترمیم لپاره، ترڅو غزنی واقع د اسلامي تمدن د مرکز په توګه او پیژندل شي. آیا د ولسی د مشرانو جرګې خوا د خاغلی پښتون څخه د غراز اطلاعات او کلتور وزیر باندې هم انتقادونه دي چې هیڅ دوی کړی نه دي په دې اړه تری پښتنهونه شوي؟
بله، دا کومې اندېښنې او کومې خبرې چې تاسو وکړلې چې د غزنی خلک کوي، په تیره د غزنی سناتورانو په مشرانو جرګې کې هم لغوی څه هم د جدي پښتنې وکړلې، همدغه مسایل یاد کړل چې هلته هیڅ کار نه دی سوی. ولی هم خاغلی یوسف پښتون او هم خاغلی سید مخدوم رحین لغو سره موافقه ونه کړل، او ویل چې نه په غزنی کې کوم دوی چې لمخ کې نه وړاندوینه کړې و 50 یا 60% د بیارغونې کارونه پر مخ تللي، هم د غزنی د ښار د بیارغونې په برخه کې او هم د لرغونو آثارو د بیارغونې په برخه کې. ښاغلی یوسف پښتون وویل چې دوی وڅلويخت لرغونی او تاریخي سیمه او آثار الته ځنګړی کړی وو په غزنی ښار کې، ځکه 200 زیات نور لرغونی سیمه او آثار چې دغه د غزنی له ښار څخه بهر دي چې هغه ناامن سیمه دی. اولته دوی ویل چې مونږ تګ راتګ نسو کولای، نو په غزنی ښار کې دوی ویل چې د وڅلويخت لرغونو سیمه او آثار څخه دوی دیرش ترمیم کړی دي، او دغه نور چې پاتې دي ولس دا به هم تر وو میاشت راتلونکو د میزان تر میاشت پورې چې دلته بغونډه جوړیږي، او د اسلامي وادونو د اطلاعات او فرهنګ وزیران برازي، او د غزنی بعد د اسلامي ثقافت د مرکز پټوګه پینځدل کیږي، د غولس نور سیمه او آثار چې دی لرغونی دا به هم رغول کیږي. ولی سید مخدوم رهین هم ویل چې دوی په دې برخه کې د شوب کارونو څخه خوښ نه دي، راضي نه دي. ولی داډي و خود چې د شپږ یو میاسته چې پاتې دي په دې کې به کوم کارونه چې پاتې دي تر ډیره هوا رسیدو ویل خی او یا اتیا فیصد هغه هدف چې دوی لري تر شپږ یو میاسته پورې هغه تر لاسه کړي.
و
ډیر زیات
ای بناهای تاریخی آباد میشه ان شاء الله، قسمت زیادش آباد شده و بقیه‌ش هم ترمیم میشه ان شاء الله تا ماه میزان که بسته شدن تال است این کار تمام میشه. جای ناامیدی هیچ نیست، تا حال هم با توجه به هوای سرد غزنی، با توجه به امنیت غزنی، با توجه به مشکلات مالی، الحمدلله کار پیش رفته.
پولندو کې وایم چې د غزنی سناتورانو له دوی سره موافقه و نکړه او دوی دغه کوم راپور چوراندې کړ، وی ویل چې دا راپور ناقص دی او هغه ویل چې الټ په غزنی کې لازم کار نه دی سوی.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق دوستانو چې د غزنی خار دې بیرغونه د غلطه تاریخي آثار او عبادتو د ساتنې او ترمیم په اړه د ولسی جر د مشرانو جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات ورکول. دا په داسې حال کې چې د غزنی اوسیدونکو وایي چې دا خار د اسلامي تمدن د مرکز په توګه په داسې حال کې پیژندل کیږي چې حتی د غزنی موزیم هم دروازې تړل شوې دي او هیڅ کار پکې نه دی شوی. د ازادي رادیو د دیار لاسو یو نویم کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن په دې ورسېو کې له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره خبرې پیل کړې دي. چارواکي وایي د سولې د دې هڅو مقصد دا دی چې د ولسمشرۍ له روانو انتخاباتو مخکې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په ریپورت کې د اپوزیشن طالبانو د حکمتیار د حزب اسلامي له چارواکو سره خبرې کړې. د ریپورت لنډیز له احمد تکلورو.
د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسیون تایید کړی دی چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو دوه جګپړو چارواکو اژانس ته ویلي چې د دوی مشران د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره حتی له دندې د خپل جګپړي مرکچي سید طیب اغا پر لری کول غور کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو او اپوزیسیون د مشرانو په حواله لیکي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د سولې لپاره د دوی د سو مقصد د افغانستان کرکیش ته د سیاسي حل لارې موندل دي. لدې مخکې د ګلبدین حکمتیار استازو د افغانستان له حکومت او امریکایي چارواکو سره خبرې کړې او اسوسییټډ پریس اژانس د یو جګپړي امریکایي مقام له قوله لیکي چې وایي د طالبانو استازو د څباندې ډیر شو هیوادونو له استازو سره تماسونه نیولي او له امریکا سره مخامخ خبرې کړې. د حکومت سیاسي مخالفین چې د سیاسي ګوندونو د همکارۍ شورا په نوم د یوې واحدې ډلې تر بیرغ لاندې راټول شوي وایي چې له طالبانو او حکمتیار سره تماسونه نیولي. سید حمید ګیلانی چې د دې شورا له مؤسسانو څخه دی وایي چې دوی د افغانستان د مسلې حل غواړي او دا کار باید له یو ځای پیل شي. خدای زیاتوي چې د دوی هر ګام باید یو نرم ګام وي. حکمتیار ته یو نږدې مقام چې د خپل ګوند خبراترو له جریانه خبر دی د ولسمشر کرزي له سیاسي مخالفینو سره کتنه تایید کړي او ویلي دي چې دا خبرې په دوی وروستیو کې شوي، خو ده په دې اړه د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ خبرې اترې رد کړي. خو د طالبانو یو بل مقام چې نه غوښتل هویت افشا شي، له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې د اپوزیسیون له استازو سره په کابل کې د خپلو کسانو کتنه تایید کړه. سید حمید ګیلانی وایي سیاسي اپوزیسیون د طالبانو له هغو استازو سره خبرې کړي چې ملا محمد عمر ته نږدې دي. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، ځکه د په وینا د دوی ژوند ښایي د هغو کسانو لخوا له خطر سره مخامخ شي چې د سولې مخالف دي. اسوسییټډ پریس د یو جګپړي امریکایي مقام له قوله لیکلي دي چې وایي د 2012 کال له جنوري میاشتې راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ قطعا مستقیم تماس نه دی نیول شوی. د طالبانو دوه چارواکو اژانس ته ویلي د طالبانو مشرتابه شورا په پام کې لري د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر ځانګړی مرستیال سید طیب اغا د سولې په خبرو کې د خپل جګپړي مرکچي په توګه له دندې ګوښه کړي، ځکه د دوی په وینا د ونه شکرای هغه نتایج ترلاسه کړي چې تمه ترې کېده. خو دوی ونه ویل چې د طالبانو تمه څه وه. د طالبانو دا دوه چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط یې له اسوسییټډ پریس اژانس سره خبرې کړې همدار زیاتوي چې خای د طالبانو د وکمنۍ پر مهال د روغتیا وزیر مولا عباس اخونبه د سید طیب اغا پر ځای په دنده وګمارل شي.
چارواکي وایي په زابل ولایت کې د سرحدي پولیسو په یو پوسټ کې د پولیس خپلمنځي شخړې وروسته ډزې شوې دي او ویل کېږي چې په دې پیښه کې درې تنه سرحدي پولیس وژل شوي. په اړه لسیمې زموږ همکار سید شاه سقیم ریپورت لري.
چارواکی وای پیښه تیر ماښام د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یوه پوسته کې شوې ده چې له امله یې درې تنه سرحدي پولیس وژل شوي دي. د چارواکیو په خبره په پوسته کې د یو تن سرحدي پولیس له خپلو ملګرو سره خبره اوښتې، وروسته یې ورسره لاس اچولی او په پای کې یې پر خپلو ملګرو ډزې کړې دي. د هیواد په جنوب کې د سرحدي پولیسو د 303 زون قومندان مل پاسوال تفسیر خان خوګیاڼی وایي چې قاتل پولیس د خپلو ملګرو تر وژلو وروسته له پوستې څخه پښې سپکې کړې، خو دوی یې اوس هم د نیولو په موخه په سیمه کې پلټنې کوي. خو قار یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې د خپلو ملګرو وژونکی پولیس د دوی ملګری و او اسماعیل نومېده. د رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي دي چې په وژلو شویو پولیسو کې د پوستې قومندان هم شامل دی. څو میاشتې وړاندې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم یو سرحدي پولیس خپل ملګري وژلي او بیا ترې تښتېدلی و.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا. افغان حکومت د چارواکو لخوا د موټرو د استفادې لپاره نوي مقررات ټاکلي دي. د وزیرانو د شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د نوي لمریز کال له پیل څخه د وزیرانو له سرکونو د تیرېدو پر مهال یوازې له یوه تعقیبي موټر څخه کار واخلي. همداراز د غونډې تصمیم ونیو چې دولتي چارواکي دې د تورو شیشو او غیر معیاري پلیټ لرونکو موټرو څخه ګټه نه اخلي. خلک هم د حکومت دغه پریکړه ستایي خو د عملي کېدو په اړه شک لري. په دې اړه حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
د افغانستان د چارو اداره ټینګار کوي چې د وزیرانو د شورا نوې پریکړه به په جدي توګه عملي شي. د افغانستان د وزیرانو شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې تصمیم ونیو چې د نوي لمریز کال له پیل راهیسې هیڅ یو وزیر او یا د ملي شورا غړی دا حق نه لري چې په ښار کې د ګرځېدو پر مهال له یو څخه زیات تعقیبي موټر له ځانه سره ولري. د کابینې د پریکړې له مخې دغه دولتي چارواکي باید د درنو وسلو له ګرځولو او د لارو له بندولو هم ډډه وکړي. د چارو د ادارې ویان رفی فردوس د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې که څوک دغه امر ونه مني نو قانوني چلند به ورسره وشي.
د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست وظیفه لري د وزیرانو د شورا د سپارښتنې له مخې په ټول افغانستان کې د عملي کړي. د تېرې ورځې فیصله جدید او جمهور رئیس پیټینګار کړی. په هغه صورت کې چې له دې سرغړونه وشي نو که دغه سرغړونه د کوم وزیر او یو وکیل لخوا هم وي نو ورسره به قانوني چلند وشي.
له څو کلونو راهیسې کله چې د ښارونو په تیره بیا د کابل ښار پر سرکونو د چارواکو موټرې تیریږي نو سرکونه بندیږي او خلک له سختو ستونزو سره مخ کیږي. د دغو چارواکو موټرې هم د تیریدو پر مهال د دوی د وسلوالو ساتونکو د موټرو په وسیله بدرګه کیږي. خلک هم د وزیرانو د شورا له وروستۍ پریکړې ارکلی کوي خو ځینې باور نه لري چې دغه پریکړه به عملي شي.
د ولسمشر خبرې د قانون په چوکاټ کې دي. ولسمشر زموږ ډېرې خبرې کوي، خبرې په کتاب کې د په وینا کې ډېرې کړي خو عملي جنبه جمهور ته نشي ورکولی. بس دې ته یوه خبره وي چې هغه تطبیق کې به بله وي چې هغه تطبیق کې.
زما نوم انجینر میرویس د شرسزای تخنیکی پس انجینر یم. ولا زه تایید اومه ډېر خسته خبره کړې ده ځکه خار کې ډېر غلګونه ده. 210 موټر سره راسي او پړګدان سره لارې بندي کی کسان راوځي او په ډېر زشت راو سره خلکو سره ارخوت کی.
په خاطر دې هم حکومت د تور شیشو لرونکو موټرو د شیشو د سپینولو او نورو داراز مسلو په اړه خبرګون خودلې خو تر دې پریکړو څو موده وروسته بیرته پریکړې عملي شوې نه دي. خلک وایي چې یو شمېر دولتي چارواکي او زورواکي ځانونه له قانون څخه پورته ګڼي او داراز پریکړو ته پام نه اړوي. خو دا لا ښکاره نه ده چې د نوي لمریز کال تر پیل وروسته به څومره د حکومت دغه نوې پریکړه عملي شي.
اوس هم منځنی ختیځ ته د ولسمشر اوباما د راتلونکي سفر په اړه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما روانونه اسرائیل د زیداب د ولسمشر په توګه اسرائیل ته د اوباما لمړنۍ سفر وی. د ایران اټومي لانجبه د اوباما او د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو د خبرو په سر کې ځای ولري. یو شمیر کتونکي وایي چې اوباما د اصل د دې ډیر چانس لري چې نتنیاهو ته قناعت ورکړي چې د ایران په وړاندې کوم پوځي اقدام ونه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب ورکړی چې مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
که اسرائیل ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما د سفر یو عمده هدف د اسرائیل له خلکو سره د اړیکو ټینګښت دی. د هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تړلو دروازو تر شا د هغه په وړاندې یوه مهمه مسله پرته ده، او هغه دا چې آیا نتنیاهو د ایران د لانجې په اړه پر متحدو ایالاتونو اتکا کولی شي. یو شمېر کارپوهان وایي چې دا ځل اوباما په دې برخه کې د بریالیتوب ډیر چانس لري. د نیویارک ټایمز په وینا په دې اړه چې د ایران په وړاندې څه ډول اقدام وشي په وروستیو میاشتو کې د اوباما او نتنیاهو ترمنځ په عام محضر کې اختلافات کم شوي دي، دې کار ته څو مسایلو زمینه برابره کړې. اوباما پرله پسې تهران ته خبرداری ورکړی، ایران د خپل اټومي پروګرام له دوام سره دا په پام کې ساتلی چې د اسرائیلو له سرې کرښې وانه وړي، او د اسرائیلو په سیاسي نقشه کې هم بدلون ټول د دې سبب شوی چې د ایران په وړاندې د نتنیاهو سخت دریز کمزورې شي او پر یو اړخیز ډول د پوځي حملې احتمال کم کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران د چارو کارپو کلیف کوپچان چې د ایورو ایشیا د ډلې په نوم د سیاسي خطرونو له مشورتي مؤسسې سره کار کوي وایي چې نتنیاهو غواړي دا قناعت حاصل کړي چې اوباما د دغې ستونزې غم خوري، او د دې لپاره چې اسرائیل پر روان کال کې د ایران په وړاندې کوم اقدام ونه کړي د ایران د اقتصادي خراب وضعیت په اړه د هغه ارزونه به هم له دې کار سره مرسته وکړي. د کوپچان په وینا هغه څه چې اوباما یې وړاندې کوي هغه به د اسرائیل د صدر اعظم لپاره چې دریځ کمزوری شوی کافي وي. د نیویارک ټایمز په وینا د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې دا هیواد په څومره وخت کې کولی شي اټوم بم جوړ کړي اوباما او نتنیاهو مختلف نظرونه لري. اوباما تېره اونۍ د اسرائیلو له یوه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران به یو کال یا څه زیات وخت اړتیا ولري چې اټوم بم جوړ کړي، خو نتنیاهو تېر منی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې ایران کولی شي خپل قابلیت یو حساس پړاو ته ورسوي او را روان پسرلی یا دوبی کې اټومي وسلې تولید کړي. دواړه مشران به د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې او هم په ماښامنۍ کې د دې چانس ولري چې موجوده اختلافات حل کړي. دینیس روس چې تر 2011 میلادي کال پورې د ایران او منځني ختیځ پر پالیسیو د باراک اوباما په اداره کې څارنه کوله وایي چې دا به د دواړو مشرانو ترمنځ ډېرې مهمې خبرې اترې وي. د هغه په وینا د اسرائیل لپاره اساسي مسله دا ده چې آیا موږ د هغې مرحلې په اړه خبرې کوو چې نور د ایران مخه نشي نیول کېدی. د نیویارک ټایمز په وینا تمه ده چې اوباما به د ایران پر اقتصاد لګول شو بندیزونو او هم له دې هیواد سره د نړۍ د شپو قدرتونو د خبرو پر مسلو ټینګار وکړي چې پکې یو څه پرمختګ شوی. خو د کارپوهانو په وینا که څه هم نتنیاهو له دې خوښ دی چې متحدو ایالاتونو د یو ائتلاف رامنځته کړی، خو هغه په دې باور دی چې واشنگتن باید له ایران څخه د زیات څه غوښتنه وکړي. د ایران او شپږو قدرتونو وروستیو خبرو ته په پام سره چې په قزاقستان کې ترسره شو یو شمیر اسرائیلیان اندېښنه لري چې لویدیز ښایي له ایران سره معامله وکړي او تهران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه د یورانیمو سون مواد تولید کړي چې کېدای شي وروسته په لوړه کچه غني شي. د نیویارک ټایمز په وینا ډېر لري بریښي چې دواړه مشران د خپل اختلافات په عام محضر کې بیان کړي. دا ځکه چې له یوې خوا نتنیاهو نوی حکومت جوړ کړی او د اوباما د سفر بریالیتوب به د هغه سیاسي دریځ هم پیاوړی کړي، او د اوباما لپاره هم مهمه ده چې د اسرائیل په خلکو کې خپل اعتبار زیات کړي او نه غواړي چې د ایران د لانجې په اختلافاتو پر سر اسرائیلو ته د ایران د لانجې پر سر اختلافات اسرائیلو ته د هغه د لومړني سفر اهمیت کم کړي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی. په کونړ کې یو شمېر دینی عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو او د مدني ټولنو استازو پر نړیوالو ځواکونو او په ځانګړي ډول د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې باید د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاري. روح الله انوري په دې اړه تفصیل.
د اسدآباد یو تن دینی عالم مولوی زیور رحمان الایار د غونډې برخوالو ته ویل هیڅ بهرنی د حق نه لري چې په افغانستان کې خپل ځانګړي زندان نه ولري.
چې په کرات او مرات باندې د افغانستان ولسمشر محترم حامد کرزی صاحب د باغران د عمومي مابس غوښتنه وکړه چې دا باید افغان دولت ته وسپارل شي او که په دې کې واقعا او په یقیني ډول باندې څوک مجرم وي د افغاني محاکمو د لارې د هغه محکمه شي. موږ د حامد کرزی صاحب
مولوی مجیب الرحمن بیوای نړیوال افغانانو سره په اخلاص انډیوالی نه کوي بلکې همیشه هڅه کړي چې افغانانو ته دوکه ورکړي.
یو سړی د یو بندي د آزادولو وس نه لري او اختیار نه لري، دې ته خو دیموکراسي نه وایي، دا خو بیا دروغ دي. دا خلک موږ سره پر چل باندې چلیږي.
قومي مشران وایي نړیوالو ځواکونو ډیر بې ګناه افغانان د طالبانو او په نورو نومونو نیولي. کلونه پرې تیر شول خو تر اوسه دا معلومه نه شوه چې په کوم جرم نیول شوی او ولې دومره وخت په زندان کې تیر کړ.
موږ دغه د غوښتنې په اساس باندې دغه کلک ملاتړ او تایید کوو. دغه باګرام ما بس دی خپل دولت ته تسلیم شي او زموږ بې ګناه مظلومان چې دی بندیان کړي دي هغه زموږ د خپل دولت خوښه ده. کوم چې دی لکول ولایت
بندیان د کلو بانډو نه د بل ځنه راغشوي دي، څو زخمیان دي، څوک څنګه دي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن عادل ازادي راډیو ته ویل دوی د ولسمشر د دې غوښتنې ملاتړ کوي چې بهرنیان دی د بګرام زندان افغان دولت ته وسپاري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې. دونی مې بجې شوې له جانا قال کوسیس خبر د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د مالی وزیر منی چې د دې هیواد په ګمرکونو کې اداري فساد شته خو وایي هیله من ده چې نوي ګمارل شوي کسان به د دغې پدیدې پر ضد مبارزه وکړي. د تخار ولایت چارواکی وایي په خواجه غوار ولسوالۍ کې په یو څلور کلن هلک جنسي تیری شوی. د دې ولایت د امنیت قومندانې ویاند خلیل الله اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې تورن کس نیول شوی او پړې پلټنې روانې دي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. اټل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د حالاتو په باب ځانګړې غونډه وکړي. اروپایي اتحادیه وایي د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د لانجې د ختمولو لپاره ایران ته د خپلو وړاندیزونو جزئیات ورکړي. د هند پولیس وایي د هیواد په لویدیځ کې له یو پله نه د یو بس د غورځېدو په پیښه کې 8 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. د جاپان په زیانمن شوو فوکوشیما اټومي تاسیساتو کې د دوشنبې له ورځې راهیسې چې د برېښنا په جریان کې بندښت رامنځته شوی و د انرژۍ په څلورو زیرمځایونو کې د سړولو تازه اوبه نشته. د سوریې د رژیم مخالفانو د موقت حکومت لپاره صدراعظم وټاکه. او په عراق نن د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د یرغل لسمه کلیزه ده چې له امله د صدام حسین رژیم له منځه لاړ. په دې ورځ د موټر بم په چاودنو ډزو او حملو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شول.
د خبرونه په پاتې برخه کې د لوبل میدان اونیس ورزشي پروګرام او کور کلی اوري. د چک جمهوریت ولسمشر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته ځانګړی لیک استولې او ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د دې هیواد د دوه تختول شو انجنونو د راخوشي کولو لپاره جدي هڅې وکړي. خو د کوټي کمشنر قمر دشتي وایي چې د انجنونو د راخوشي کولو لپاره ځانګړي ډله سیمې ته لیږلې خو تختول شوي چک انجنونه لا هم تری تم دي. پړې نور تفصیل له کوټي د زیدي رادیو د خبريال بارکوال مخیل پر رپورت کې ورو.
د چک جمهوریت دوه سیلانې انجنې د تیر چهارشنبه په ورځ له ایران بلوچستان ته راوښتې وې او له تفتان ښار کوټه ته روانې وې چې د کوټه ښار جنوب لویدیځ لور ته په 1550 کیلومتر کې د چاغې سیمې په نوکندینو میځای کې وسلوالو له مسافر بس څخه د وسلو په زور وتښتولې چې حکومت او امنیتي ادارې لا هم په مندلو او راخوشي کولو کې ناکام دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوس زیمن د دوشنبه په ورځ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته په دې اړه ځانګړی لیک را لېږلې او ورڅخه غوښتې دي چې په بلوچستان کې د دغه چکې انجنونو د راخوشي کولو لپاره جدي هڅې وکړي. د چک جمهوریت د ولسمشر د دفتر ویاندې حنا بریانو وا په دې اړه رسنیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت هڅو تر اوسه کوم نتیجه نه ده ورکړې. د تښتول شویو چکې انجنونو په اړه د چک جمهوریت د ولسمشر د دفتر په تازه معلوماتو کې ویل شوی چې دوی د اروپوهنې د څانګې د پوهنتون محصلان وي او په رخصتۍ ایران او له هغه ځایه پاکستان ته تللې چې وسلوالو د وسلو په زور تښتولې دي. د کوټر کمشنر قمبر دشتي چې د تښتول شویو چکې انجنونو د مندنې لپاره چاغینو کندی سیمه ته تللی ازادي راډیو ته وویل چې په چکې انجنونو پسې پلوټونو اله هم هیڅ نتیجه نه دور کړي.
سر چ اپریشنز مختلف انګل چل
د پلټنې عملیات مو له بیلابیلو اړخونو دوام لري او له سیمه ییزو استخباراتي معلوماتو هم استفاده کوو. د سیمې مشران هم راسره مرسته کوي چې هغې سیمه ډېره پراخه ده، قریبا 45,000 مربع کیلومتر مځکه ده، ځکه نو د پلټنې عملیات پکې څه وخت اخلي خو تر اوسه پورې مو یې په اړه هیڅ درک نه دی لګولی. دا چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د چک جمهوریت د ولسمشر د لیک په ځواب کې څه ویلي، په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. له قمبر دشتمې وپوښتل چې ولسمشر زرداري ته د چک جمهوریت د ولسمشر تر لیک وروسته دوی ته په چکي نجونو پسې د ګړندیو پلټنو تازه امر راغلی که څنګه؟ ده وویل موږ به د چا امر ته انتظار کوو، دا زموږ دنده ده چې دا بهرنۍ سیلانیان ولټوو، خو داسې وګڼه چې موږ امر ترلاسه کړی. د سیمې مشران له ما سره ملګري دي، ځکه دا د سیمې بدنامي ده او د سیمې له دود سره سم دا بد کار شوی دی. قمبر دشتی وایي د هرې سیمې په اړه چې تازه معلومات ترلاسه کړي هلته د پلټنې لپاره امنیتي ځواکونه لیږي، خو وایي تر اوسه هیڅ شکمن کسان هم نه دي نیولي. چکۍ سیلانیانې انا هم پالوا او انتوني خراتیت سکاله هم ورکې دي. نه یې چا د تښتونې مسؤلیت منلی او نه یې د تښتونې په بدل کې کوم غوښتنه سوې ده. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
افغانستان د انتقال په مرحله کې دیر شر له آزادی رادیو.
دوستانو د آزادی رادیو د روان خبرونه پاتې برخه د لوب میدان ورزشی پروګرام او کورکلی ونې خبرونه ته ځانګړې شوې ده.
د لوب میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د سکاتلند په وړاندې له څو پرلپسې بریا وروسته افغانستان ته راغلل.
کوم چې ورلد کپ یو پړاو دغه ته په یو مقابله کې موږ ولاړ یو او ان شاء الله چې راتلونکي کوم مسابقه دی کې به موږ همداسې بریا راوړو افغانستان ته.
او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په جدول کې له 109 څخه 101 راورسید. په دې اړه باندې به ځانګړې مرکې او رپورټونه خپاره شي، خو تر هر څه د مخه د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د سکاتلند په وړاندې له څو پرلپسې بریاو وروسته د شنبې په ماښام له عربي متحده اماراتو څخه کابل ته راورسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي دا سیالي چې د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا پیل شوي، هدف یې د 2015 کال نړیوال جام ته له دویم او درېیم درجه هیوادونو څخه د غوره ټیمونو ورتګ دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند په وړاندې په 2 ورځو 2 ورځنیو او 1 ورځنیو لوبه کې بریا خپله کړه. د کابل جام د والیبال سیالۍ د سری میاشتې پاتلولې پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس په پلزی ازادي راډیو ته وویل د دې لوبو په پای کې جهان سپورت ټیم د سری میاشتې په وړاندې لوبو وکړه چې سری میاشتې وکړه شول په 2 د پای لوبو وګټي. په بهرنۍ خبرونو کې همدا چې د آزادې مبارزې په نړیوال سیالۍ کې کاناډایي جورج سن پیر وکړی شول نیک ډیس ته ماته ورکړي او جان هندریک هم کارلوس کانډیټ ناهیله کړ. د یو اف سي رسمي ویبپاڼې له مخې دا لوبې چې د شنبې په شپه د کاناډا په بیل سنټر کې وشوې، جورج سن پیر وکړی شول په 15 دقیقۍ راونډونو کې د 45 په وړاندې د 500 په ګټلو د منځني وزن اتلولي له ځان سره وساتي. کارلوس کانډیټ هم د جان هندریک ښکار شو او وی نه کړی شول په خپلو 28 بریاو یو بل ور زیاته کړي او لوبې جان هندریک ته چې په 14 لوبو کې یوازې یو بایللې ور پریخوده. آزادی مبارزه چې د نړۍ تر ټولو سخته رزمی لوبه ده په نړۍ کې په میلیونونه لیدونکو لري. اوس به هم راشو د خبرونې په لور. په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبې په ماښام مهال له عربي متحده اماراتو څخه راورسېدل. افغانستان په دې سفر کې وکړی شول د سکاتلند ټیم ته په 2 دوه ورځنیو او 1 ورځنیو لوبو کې ماته ورکړي. د شنبې په ماښام مهال یې د 2 لوبو جام افغانستان ته راوړ. د افغان لوبغاړو د راتګ په اړه مو یو رپورټ برابر کړی چې په ګډه به یې واورو. د شنبې په ماښام مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پر دولتي چارواکو سربیره ګڼ شمېر کرکټ مینوالو هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو هرکلی ته کتارونه جوړ کړي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند ملي ټیم ته په 2 دوه ورځنیو او 1 ورځنیو لوبه کې ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی اساخیل چې د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو چاپېر کړی وو په لنډو ټکو سره د دغې بریا په اړه داسې وویل:
واقعا ډېر زیات خوشاله یو چې په کوم مهم مسابقه کې موږ وګټلې او کوم چې ورلد کپ یو پړاو دغه ته په یو مقابله کې موږ ولاړ یو او ان شاء الله چراتونګه کوم مسابقه دی کی په موږ همدا چې برای راوړو افغانستان ته او زه ډیر زیات خوشاله یم تاسو تشویق نه د چراغ په دې یخ موسم کې ده او ډیر زیات خوشاله یم
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وای د کرکټ ملي ټیم په دوی ورځنی لوبو کې د سکاتلند په وړاندې په بریا سره وکولای شو د دویم درجه هیوادونو ترمنځ ل پنځم څخه دویم مقام ته ورسیږي د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس او مشاور وزیر شهزاده مسعود ل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیلمندي و خو د چی افغانستان به وکړی شي د 2015 کال نړیوال جام ته د ورتک په خاطر په دویم دور کې نامیبیا او کینیا ته هم ماته ورکړي
دا اوله مرحله ده د 2015 نړیوال جام د لپاره د سکاتلند ټیم د مضبوطترین ټیمونو څخه وو چې خوشبختانه د موږ ټیم وکولای شو چې بیرته په درپای شکست ورکړي زه امیدوارم چې راتلونکي کومه مرحله چې د کینیا او د نامیبیا سره د تر سره کی هغه هم خطر سره کی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوی ورځنی لوبو سربیره د سکاتلند ټیم ته په دوه شلوریزو سیالیو کې هم ماته ورکړي چې دا تلولې جامې افغانستان ته راوړ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې دور کې د لوی وچو لسیالیو څخه یو څلو ورځنی لوبه هم له سکاتلند څخه په یو وار او پنځو منډو وګټله د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام ته د ورتک سیالي د عربي متحده اماراتو په څو خارونو کې پیل شوې و چې افغانستان په بریالیتوب سره لومړی دور پای ته ورسو او تمه ده په دویم دور کې څلور میاشتې وروسته د نامیبیا په وړاندې لوبه وکړي د خبرونه په ورسته برخه کې هم دا چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د فیفا یا د فوتبال د نړیوال فدراسیون په جدول کې ل 190 څخه 131 مقام ته جګ شوې ده په دې اړه د افغانستان د فوتبال فدراسیون ل ډایریکټر تخنیک غلی طاهر روفي سره یو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې ده چې افغانستان څنګه وکړی شو د غستر بریا تر لاسه کړی
افغانستان په دې اخر مرحله کې په دې اخر ورځ کې کوم مسابقه په لاوس کې وو چې دوه مسابقې وګټلې او مساوي کړو چیلنج کپ ته لارې پیدا کړو دا چیلنج کپ را یابې مسابقې وي بل د افغانستان د فوتبال د پاروس کال چې کوم مسابقې شي په تاسو کې چې افغانستان دویم شو بل لا چې د افغانستان د ځوانانو ټیمونه لکه د لاسکال او لاسکال او پین د لاسکال او شوارسکال ښه نتیجې درلودې د ټول دنیا نړۍ لکه پیا او جغرافیا په اروپا کې افغانستان د ټول خلکو سترګو ته راغلی چې افغانستان به ان شاء الله یو ورځ ډېر به یو ټیم ولري او دې به مخکې ځي چې د یو سل نه هتیاونه مونږ یو څلوېښت په نړیوال هغه کې رنکینګ کې راولو چې تقریبا زما چې څومره خلک 8 څلوېښت پاله مونږ سعود کړی دا د افغانستان لپاره ډېر یو غټه خبره چې 1025 پوینټ باندې دا په دنیا کې بهترین امتیاز دی چې افغانستان کښې سکالې د آسیا په سطح باندې مونږ یو ویشتم ته راغلی مخکې یو دېرشم مونږ چې اووه څلوېښت هېوادونه شامل دی او د جنوبي آسیا چې صاف ورته وایي د هغه په سطح باندې مونږ قهرمان لکه اول نمبر لومړي هغه حاصل کړی دا د افغانستان لپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبره او ډېر د افتخار دی چې نن افغانستان په جنوبي آسیا کې اول کې او په آسیا کې یو ویشتم مقام ترلاسه کوي او په نړیوال کې چې د جنوبي آسیا ټول هېوادونو سره مخکې شوي وو په یو سره یو څلوېښت باندې مونږ ځان هم رسولی
د افغانستان د فوتبال ملي ټیم باندې چیلنج کپ نور لوبو کې چې تمه ده په 2014 کال کې په مالدیف کې وشي هلته بل کوم ټیمونه سره مخ شي او څومره هیله مندشته چې هغه غوړه ټیمونه هم وګټي
د افغانستان په چیلنج کپ کې چې دا هر ګرور یو قهرمان ټیم ده دی او څه پوره چې معلوم شوی خپل مالدیف میزبان دی او افغانستان دویم ټیم ورسره ماینمار چې هند ګروپ کې وو هغه هم لاره پیدا کړي بل ګرو د تاجکستان او د قرغزستان پاتې دي او دوه ټیمان نور بهترین ټیمان چې په دویم کې راغلي هغه سره یو ځکی کې اته ټیمان کې ټول او دوی به چیلنج کې پیل وي
رفیع صاحب محترم فعلاً تاسو چیرته تشریف لري او د سیخکاری چې په یو سټډیوم کې او لوبي لنګ دی ګوري راته وی چې دغه کوم ځای ده
بله دا زه هم د اوس قندهار کې یم په قندهار کې د زونو کلبونو قهرمانی مسابقه چې ټول افغانستان څخه د هر زون څخه یو قهرمان تیم راغلی چې دغه زونو د شمال شرق څخه بدخشان دی د شمال څخه جوزجان دی د جنوب څخه خوست دی د شرق څخه ننګرهار دی او د مرکز څخه پنجشیر دی د غرب څخه هرات دی او د جنوب غرب څخه هلمند دی او خپله میزبانی د قندهار د ولایت ټیم چې دی قندهار کلب په نوم باندې دا مسابقه ترسره شوې او روان دی جریان لري دا ان شاء الله دوه ورځې کې سیمی فاینل ته دوه ټیمان څلور ټیمان نامزد کیږي چې کوم ټیمان دي او موږ هم د خوست قندهار کې مسابقه ده د پنجشیر او د هرات ترمنځ مسابقه
بله بیرته راشو غا اصلي خبره تاغه ده چې د ملي لوبغاړو لپاره د فدراسیون لخوا کوم کمپونه په نظر کې نیول شوی ترسو نور هم وکولای شي دغه آسیایي سیالیو ته ښه چمتووالی ولري یعنی کوم کمپونه دوی ته په نظر کې نیول شوی تمرینی کمپونه څنګه
د نمک چې افغانستان له د چیلنج کپ ته افغانستان فدراسیون کولی شو چې دوی لپاره دوا کمپونه ټریننګ کمپ کې په دوبۍ کې او په دوه ځله باندې انتخابات یې عملته شو، بیا ټریننګ کمپ عملته وو. دغه ترسره کې ځکه د هوا نسبت د لاوس چې دی ګرم دی افغانستان لکه کابل څخه چې دلته تمرین وو، بیا دوبۍ مته خوښ تور ځای هلته تمرین وو، هغه نه پس دوی لاړو هلته مسابقې وکړلې. اوس مونږ بحرین او عمان دی چې مونږ انشاءالله خپل ټیم د ځوانانو ټیم چې نیپال ته روان دي هلته به یو، او د ملي ټیم چې اووه میاشتې پاتې انشاءالله چلنج مسابقو ته دی به یو میاشت مخکې به دوبۍ کې بیا هم قرنطین انشاءالله.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، زموږ اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخونکي خدای سپارم. که غواړئ له موږ سره اړیکه ونیسئ، خپلې وړاندوینې، پوښتنې، هر څه چې لرئ، د ازادي ویب ات rfrl.org ایمیل ادرس او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ستاسو په خدمت کې دی.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د مرغانو غږ ماشین په سر لایستر بوته دروي. کله چې د پسرلي نوموړو تر هر څه وړاندې د نیالګیو او نورو شنو بوټو ښودل او ساتل ذهن ته راځي. نن همدا موضوع څېړو. نیالګي څه ارزښت لري؟
د دې شینوالی د دې له ښایستتوب نه تنها دا چې د موږ کوټې ښکلی کوي، بلکې د دوو په لیدو باندې انسان ته ډېر ښه ذهني آرامش او سکون ورکوي.
زنی نیلګي وچیږي
زه غواړم ماته مخې اندې پکو د دې تلاندې کوم نورې چې کوي ماته یې غنا ساتري پکو.
په ورسته شي په کې تمثيلي روټه هم چمت شوی زما فرشتي مرسال ملتیا وکړي. قدر من اوریدم کو او چې په سر لایده یو خلک د نیالګي په خودلو بوخت دي، لدوی سره یو اندېښنه ده چې نیالګي به ولګيږي که څنګه. په دې وروسته خبرې کوو. لومړی به ځان له دې خبر کړو چې سږکال د کرنې وزارت د څومره نیالګیو د خودلو پلان لري. د دې وزارت مسؤلین وایي چې 22.8 میلیون نیالګي په ټول افغانستان کې تولید شوي دي. د نیالګي د کرنې او ځینو نورو وزارتونو لخوا په بیلابیلو سیمو کې ایښودل کیږي. کوم نیالګي چې د کرنې وزارت کې دي، هغه ساتنه هم په خپل یاد شوی وزارت کوي، خو پاتې نور چې عام خلک دي، د ساتنې مسؤلیت هم د دوی په غاړه ده. د کرنې د وزارت وایند مجید قرار ده نیالګیو ارزښت روښانه کوي.
نیالګي سي دي د چاپیریال د سمسورتیا لپاره نهایي زیات مهم دي. د شنو چاپیریال موجودیت سي ده د چاپیریال د نه ګنده کېدلو په خاطر باندې یو مهم او ضروري کار دی چې باید توجه پی وسی دي. تر څنګ د آفاتو د حوادثو په مخنیوي کې خپل نیالګیو سرسبزي نهایي زیات رول ونډه لري، ځکه چې خپل نیال او هر بوټی سي په ځمکه کې په عامه تعبیر وی وایم د اوبو د پیشکاری کېدلو یو وسیله ده. کله چې ورښت او باران کېږي، واوره کېږي، نو چېرته بوټی موجود وي اوبه په ځمکه کې جذبېږي، او که بوټی موجود نه وي معمولا اوبه په ځمکه رغړي، د هغې نه سیلاب رامنځته کېږي او د حوادثو سبب کېږي. او موږ تاسې متاسفانه هر کال د ډېرو حوادثو شاهدان یو چې کله واوري یو دم راویل کېږي او هوا تودېږي، زموږ ستاسې لپاره په یو سردرد تبدیلېږي.
خود نیالګي له دومره ارزښت سره سره بیا هم ولې ځینې کسان د نیالګي خودلو ته زړه نه ښه کوي.
ستونزه خدا ده چې معمولا په بازار کې په مارکیټ کې هغه نیالګي خرڅېږي هغه یو څه وخت مخکې وستل شوی. هر سړی خپل مارکیټینګ جوړی کنه، مونږ یو ځل واخلو هغه مقصد و چې بیا لاړ شو، مقصد بیا هم زمونږ هغه اعتبار هم داسې یو اندازه جوړ نه وي چې والا دا به بیا وچېږي. مقصد کوشش کوو چې داسې یو ځای ته لاړ شو، خو ولې بیا هم مونږ د دغه ستونزو سره مخ کېږو او نیالګي زموږ وچېږي.
دا چې د نیالګیو د بیرته وچېدلو ستونزه څومره جدي ده، له مجید قرار نه مو پوښتلې دي. هغه وایي یو بزګر په ډېره خوارۍ 100 روپۍ پیدا کړي، نیالګي واخلي، هغه بیا شنه نشي، دا د دوی اقتصاد ته لویه ضربه ده.
موږ د دې شاهدان یو، دوی دا په نظر کې نه ونیول سي په دغه سیمه کې باد دی، د بوټي سره تطابق نه کوي، خاورې د مطابقت موضوع ده، ځمکې د مطابقت موضوع ده، هغه په پام کې نه دی نیول شوی. نو طبعا د بزګر لپاره، د هرې کورنۍ لپاره دا یو غټه ضربه ده. زموږ بزګر هسې هم لوېدلی او بې بزاعته دي، دا یو اضافي ستونزه ده چې په دوی باندې ورپرېوځي.
هغه کسان چې له بازار نه نیالګي اخلي وایي نن سبا د سمو نیالګیو پیژندل سخت کار دی، ځکه ځینې د نیالګیو خرڅوونکي رښتیا نه وایي. هغه نیالګي خرڅوي چې مخکې لږ ښودلو نه وچ وي.
کاکا دا د کوم ځای دی؟ وایي دا د پغمان دی، هغه وي د پېښور. ریښې وچ شوی دا هغه ته تا ته دروغ وایي تم د هغې وایي زه دا سپینګیری سلی ده رښتیا به وایي. هغه نیالګي به اخلي او ځې به هغه وچېږي، خامخا وچېږي، سل دانه به ویسي او دانه هم نشنه کېږي.
د نیالګیو د وچېدلو په هکله مجید قرار وایي هغه نیالګي چې د کرنې وزارت نوي تصدیق کړي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي.
نیالګی باید یو کوچنی کاغذ ګوټی ولري چې په هغه پورې نښتی وي او هغه ښیي چې دا نیال چې دی د کرنې وزارت لخوا تصدیق دی او دا نیال چې دی ښه نتیجه ورکوي. دا فقط یو کوچنی په تار تړلی کاغذ دی د خپله نیالګي سره او په هغې باندې لیکل شوي دي چې دغه نیال تصدیق شوی نیال دی. بس همدومره.
بزګران د نیالګیو د اخیستلو په وخت کومې خبرې په پام کې ونیسي؟
یا هر چانه یو نه پیری په نیالګیو کې رقم رقم انده اصل که انسان سي امراض لري، نیالګي هم امراض لري. نو دا ته مخکې نه معلومي قوریه نه سي اخلي، هغه باید معتبر قوریه مشهور قوریه دا شته دي. دوی که مثلا دغه د بزګرو جشن تزمنګ راشي، بزګر به د قوریه داران سره آشنا سي، دوی کارتونه به واخلي او نور به بیا د سي خلکو نه نیالګي نه اخلي. سي هغه مرجع نه ده معلومه دي کوم نه راوړي دي.
ځینې کسان بیا په تیر ماشومان د نور لخوا ایښودل شوي نیالګیو ته زیان رسوي، خوروي او له بېخه یې باسي. د کابل پروان سي کله څو نو داسې ماشومان سره غږېدل یو چې همې نیالګي ښودل او همې بېرته ماتول.
حکمت الله دلته نیالګي ږدم، دا جوی نه کنده کوم ورته بیا پکې ږدم. زه چې څوک غټېږم دا ونه هم غټېږي هغې پورې.
حسن زه غماتوم خو دوی پکو د زه ته لاندې کوم نورې چې کوهوي.
کور کې د مور نه وي درته ویلي نیالګي مې ماتوه؟
نه څنګه ماتو، مستې پکو. دا د درې څلورې پنځه
پنځه دانې راباسي
هرې ورځ اتوم یا کنه.
نو مې ژر تر لاس خاصین الګي واخلې مونږ به ورسره موټر پورې بارو.
دا موټر کې څنګه باره در نه ماتې کې خو بنه؟
نه ورور وستاسته موټر ته جو.
ته پیږې څنګه الګي له وجه بل جاي څنګه یېسي؟
هو نه ده
سره کمی وړي
نه سي بارو ورس سره شي ورور وي سره شي جو بل نه سي هغه نه وچ نه سي.
دا نیالګي څه فائدہ لري چې اوسو کې کیدی؟
دا چې پیدا لري سي وطن
شینسي.
شینسي هو
بیا شینسي څه کیږي؟
شینسي خو وادي ده
بیا خوسته کیږي.
یو خوسته کیږي.
ښه، څو نیالګي بری تر اوسه یې؟
پنځه شپېته نیالګي به مې یې.
پنځه شپېته څو روپۍ درکړې بیا؟
یا دوه سوه یا درې سوه روپۍ داسې روپۍ درکړې.
په کابل کې د خیرخانې اوسیدونکی عشمت الله نصري هم له خلکو نه ګیله کوي چې د بېخبرۍ له وجې نویو ایښودل شوو نیالګیو ته د صابون اوبه ورکوي.
کوم نهالونه زه په خپله کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه زما بیرون کې نه ودی دي. د دې له وجې نه زموږ د ورځې له طرفه راځو کار ته. متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېره زیاته همکاري او رقمنې نه ښیي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان دي چې هغوی د خپل د کور نه کوم مضره مواد چې هغوی د خپل کور کې راټولېږي هغه راوړي د نهالو د بېخه ورچوي. نو لکه د کالوشو اوبه، لکه د صابون اوبه، دا هغه شیان دي چې د نهالو لپاره ډیر زیات مضر دي. نو د دې د وچوالي له امله موږ تاسو پیږو چې دا محیط باندې هغسې کړکېچان پاتې سي، هماغسې خاورې دوړې دا شیان به ډېر زیات دي.
د حشمت الله په نظر شنه بوټي انسان روحانه آرامه کوي. کله چې شنو منظرو ته ګورو ستړیا مو له منځه ځي. هغه په خپل ژوند کې دا تجربه کړې چې شین موسم ستړیا په کرارۍ او خوښۍ بدلوي.
ما ته ډېر احساس د خوشحالۍ په دې ده چې زه کله کور ته ځم ما بېلابېل ګلان کرلي دي، لکه د مرسال ګلان دي چې یعنی په کتوی باندې خپله زه خپله ډېر یعنی احساس د خوشحالۍ کوم. او دا سرسبزي خو طبیعتا د طب لحاظ هم د انسان پر روح روان باندې ډېر ښه تاثیر کوي. د دې شینوالی د دې د ښایستتوب نه تنها دا چې د موږ کور ډېر ښکلی کوي، بلکې د دو په لیدو باندې انسان ته ډېر ښه ذهني آرامش او سکون ورکوي. کوم هغه خستګي چې موږ جریان په کار کې موږ لرو یا په درسو کې لرو مکمله توګه د دې سرسبزي په لیدو باندې د موږ نه لرې کوي.
که چیرې ماشومان د کورنۍ لخوا د نیالګیو په اهمیت پوه شي، تر ډېر حده بیا نیالګیو ته تاوان نه رسوي. د پکتیا اوسیدونکي روبینه وایي چې د خپلو ماشومانو ته وایي چې نیالګي هم د دوی په څیر د درد احساس کوي.
هر ماشوم چې دی اکثره په کوڅو او یا په نورو باغونو او دغه سرسبزه ځایونو کې د خپلې بازیچې وسیله همدغه نیالګي جوړوي. ما ډېر لیدل دي چې نیالګي کش کوي، هغه کاږه کوي، هغه ته شور ورکوي، ماشومان ورته ډېر زیان رسوي. چې همدا عمل یې د خلکو عدم همکاري ده او عدم توجه ده د نیالګیو په ساتنو او روزنه کې. خپله نیالګي هم ژوندي موجودات دي که چېرې موږ توجه وکړو. پس زه به ماشوم ته وایم چې لکه څنګه چې موږ درد احساس لرو، چې درد احساس کوو که چېرې موږ یوه ګوته پریشي یا موږ د چا د خوا مثلا وځورولی شو، وهلی شو، څه احساس کوو؟ د درد احساس. په همداسې خپله نیالګي هم ژوندي موجودات دي، هغوی هم د درد احساس کوي.
روبینا وایي چې د نیالګیو ښودل یوازې د نارینه وو دنده نه ده، دی خپله هم ډېر نیالګي ښي او اوس ثمر ته رسېدلي غټې ونې دي.
ما په خپل کور کې تقریبا د 500 څخه زیات ګلان اخیستي دي چې په خپله مې هغو ته ځایونه هم کیندلي دي، په خپله مې هغه بالاخره کینولي دي او ابیاري کړي مې خپله دي. ټوله توجه تر اوسه پورې ما په خپله غړه اته دغه قچيبوري هم ما کړي ده، ونو د کینولو په برخه کې مې خپله کار کړی دی، بیل مې وهلی دی. بعض وخت باور وکړي زه کله چې بام ته کوم ماشوم مخیږي هغه ووایي پلاني همسایه په کور کې ښځه بیل وایي، زه هغه ته توجه نه کوم. زه وایم چې دغه ماشومان دي دغو ذهنیت تر اوسه پورې د نیالګیو په اهمیت کې چا نه دی روښانه کړی، ښه ثمر مې ترلاسه کړی دی او رضایت لرم. او په دا کار باندې باید هېڅکله موږ ونه شرمیږو، ځکه چې دا د یوه ثواب کار دی او خیر کار دی. ځمکه کیندل ورته ډېر مشکل وي، یو دوه بیل ووایه بس لاسونه د درد کوي، ولې ما دا کار کړی دی. او باور وکړه ما د سهار نه کار شروع کړی تر ماښامه پورې، چې بیا د شپې د درد لاسه ماته هېڅ خوب نه راته چې لاسونه به مې خوږېدل. ولې خوشبختانه هر زحمت چې وباسي د هغه راحت هم ګورې، ثمره یې هم ګورې. هغه کور مې چې ښایسته وي، زه چې د بیرونه راننه او زما کور ته او رقم رقم ګلان وي، بیا بخصوص کله چې ونې میوه ونیسي انسان ډېر د راحتۍ احساس کوي.
د کرنې د وزارت کارکوونکي میرمن لطفې به د نیالګیو د ښودلو په اشار کې له نارینه وو سره سمه ونډه اخیستې. هغه د خپل کار ښېګڼې وایي.
قرغی، بادام باغ او د تپی مرنجان او د کوتل هغه کمربند سب چې ده تر چاریکاره پورې ما اشتراک درلود، او په دې سیمه کې غیر مسمر نهالونه او مسمر نهالونه ایښودلی دي، اوبه مې ورکړلی دي. دا سر سوزنې برګ او ناژو بید نهالونه په دې سیمه کې ما دا کار په خپل لاس کې کړی دی. اوس هم هغه نیالګي چې تېره شوم چې ګورم چې پورته شوی دی څو کاله دي، ما ته خوشحالي او داسې خپل ځان کې ډېره ده فخر کوم چې سوزن کولای شي چې داسې د توانه پورته کارونه به وکړي. زه همداسې یم پار اشر زه اشتراک کوم، پار شاقه کار کې ځان صحیح بولم، که بیل زنی ده که خشاوه ده که نیالګي کینولو کې ځان شریکوم. ټول زما نه خوښ دی چې ته څنګه لاس لري چې زما وچه کیږي او د تا سم دغه کیږي. په یو اخلاص په ډېره خوشي په ځمکه کیږدم او د هغه پام کوم او اوبه ورکوم او هغه ته زیان نه رسوم، هغه هر وخت خبر اخلم.
په اقتصادي لحاظ هم د نیالګیو ښودل خلکو ته ډېره ګټه رسوي. د شمالي اوسېدونکی نجیب د خپلو حاصلاتو کیسه کوي.
تاکونه مې ښي دي، موږ هلته ونې هم شته دي، خو اصلي زیات تاکونه دي، مڼې دي، انګور یې تازه خرڅوو، وچوو یې، بیا مېزې خرڅوو. خروار 15,000 شل زره روپۍ هغه بیا خرڅوو. خوشحاله خو ډېر یو تېنه شي، خپله زحمت وکړو هلته پکې. پلار هم راته پاتې، مثال یو زر تاکم دلو دغه هم په 5 ورونو باندې موږ تقسیم کړه، هغه هم شته دي. مابین کې مې د آلو بخارا او ونې مې ښي دي، اوس ښایسته غټې غټې شوي دي. څو خو چاته مفتې پیسې نه ورکوي، خو دغه نیالګي موږ ږدو، بیا چې هغه په ثمر ته ورسېږي بیا موږ دغه نه ګټه اخلو، میوه یې خرڅوو، هغه فایده ترې نه اخلو.
روزودی ته چې د اسلام دین د نیالګیو د ښودلو په اړه څه ویلي، دیني عالم نصیر احمد نوربخش نمو په دې اکله پوښتلي دي.
په یو حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي من کان فی یده فصیله فقام یوم القیامه فلیغرسه فی الارض. وایي چې په لاس کې چې بچګی او نیالګی وو، د قیامت اخیری علامه هم د معلومه سوه. بیا د هم دغه نیالګی وایي په ځمکه غر کې په امید د څوک کوشش ګټه واخلي. نو دومره تاکید په ژوند کې خاصتن د سمسورتیا په حقله باندې شوی، د ژوند د سالم چارپیریال د اماده کولو په حقله باندې شوی، د ډستر ارزښتونه دي چې د حقیقت کې د آینده نسل په خاطر یو ستره چې همکاري او چې یو اند بشري پرزوینه ده.
درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه او په تمثلي ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې کله نوی کال یا کوم بل مناسبت وي، د کور ټول کار په یو ورځ کوي، نو ځکه ځان په لوی لاس ناروغ کړي.
پلوشه جانی چی ریه؟
وی خوری رازا دغا کوچه که دی بخاری تناستیم.
کوچه که دلتا؟
او دغا دستری مشی خوری.
خیر روسی، سالی بی
خیم خوری.
ولی خدای دی خیل که چه پیشده؟
خوری لیگ ناروغه غنده یم، پرون می کالی پریولو، کوچه می پسی تکوالی، دغا شیشی میشی می پسی پاکی کلی، دغه فرشونه مې لږ پرېوله. نوروز را روان دی.
ګوره خودی، ته مجبه خبرې کوې، داسې سړی ځان کوي، دا د ځان د مریض کوي، دا ټول کارونه ته په ورځ کولی شې؟
څنګه وکم خورې خو مجبوره یم زه باید وکم په خپله وکم دا د وینې چې په کور کې څوک نه لرم
و همدا خو درسته خبره کوي چې په کور کې څوک نه لري نو خو دا ټوله کارونه په یوه ورځ مه کوه دا دې اوس ناروغه سوه او چې ناروغه سوې کار دې بیا څوک کوي یو ورځ پرشونه پرېمینځه یا دوې ورځې دمه دې جوړه کړه بله ورځ کالي پرېمینځه بیا چې دې دمه څه جوړه سوله بله ورځ ماشومان پرېمینځه بس نوروز اختر ته به ښځې ځان ټوک ټوک کوي ها
نه پوهېږم خورې خو ما ویل چې زرزر مې کار خلاصي زه څه خبره وم چې ناروغه کېږم
زه چې ځوانه وم ما هم همدا کارونه په یوه ورځ کوله هماغه وخت به م ټوله ورځ همداسې ناروغه پرته وم ځان به مې نه سوی شوړلی په همدې ناروغي کې به ولاړم کار به مې کوه
نه پوهېږم خورې خو سیالو شریکي ده که یې ونه کړم بیا ټول راپورې خاندي وایي کور یې دغسې دی ماشومان یې دغسې دي نوروز سی کور نه و پاک
بس همدا سیالو شریک موږ واخېستو ټوک ټوک یې کړلو سیالو شریک خو دې غیر سیالو شریکه انسان باید خپل کور پاک ولري ماشومان یې پاک وي کالی یې پاک وي اما داسې نه نو چې ځان دې به دې هلته ورسوه داسې مه کوه
خورې دا وارې مې د خدای شکې چې بیا مې ځوان دي ټول کار به په یوه ورځ ونه کړم
اوکې همداسې ټول کار په یوه ورځ کول ښه کار نه دی چې بیا نه کوې بیا
از هفت تا هفت هفت روزه هفته
رادیو آزادی